السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی. له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خپرېدو وخت را رسیږي چې لومړنۍ پښتو خبري مجله زه ناجیه سپای تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بی. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر راتلونکي یوې یا دوو ورځو پورې به د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه راپور لرو چې قاهرې ته رسیدلی تر څو د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف ته ملاتړ راجلب کړي. نور راپورونه هم شته خو لومړی له ملالې بشیر څخه مهم خبرونه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر راتلونکي یوې یا دوو ورځو پورې به د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د جمهوری ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه په ارګ کې وکتل. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان جمهوری ریاست د ډیورنډ کرښه هغه غاړه د پاکستانی حکومت لخوا د خندقونو د کیندلو د موضوع د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلې دي. د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویاند جواد ناجینن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پلاوی دنده لري چې په لسو ورځو کې د خپلو څیړنو راپور ولسمشر ته وسپاري. د افغان حکومت له لوري په داسې حال کې د دې خندقونو د کیندلو موضوع څیړل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په کوټه کې سرحدي پوځیانو د چمن په سرحدي پوله او شاوخوا خاصمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د 280 کیلومترو خندقونو د کیندلو اعلان وکړ. نن ماپښین نږدې 2 بجې یو تن ځانمرګي برید کوونکی چې د خوست د ولایت مقام ودانۍ ته داخل شوی و د خوست والي د ځانګړي ساتونکو لخوا وپیژندل سو او مخکې له دې چې چاودنه وکړي ووژل سو. د خوست د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ځانمرګي برید کوونکی د خوست د ولایت مقام ودانۍ ته داخل شوی و. دا برید کوونکی د والي د ساتونکو لخوا وپیژندل سو او مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي لمنځه یوړل سو. ځانمرګي برید کوونکی له چاودیدونکو توکو ډک واسکټ اغوستی و چې څلور کړي لاسي بمونه او یو توفنګچه هم ورسره و. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پیښې پر مهال د خوست والي او د هغه مرستیال دواړه په خپلو دفترونو کې وو او په دې اداري ودانۍ کې د نورو مامورینو سره یو ځای یا دفتري چارې پر مخ وړي. تر اوسه د ځانمرګي پیژندنه نه ده سوې. د خوست والي د خپلو ساتونکو د چټک غبرګون او پر وخت عکس العمل ستاینه وکړه. په هرات ولایت کې د امریکا کونسلګری د تیر کال په همدې نیټه د خپلو اتو افغان کارکونکو له وژل کېدو یادونه کړې. کونسل ویلیام مارتین نن په یوه اعلامیه کې د تیر کال د سپتمبر په 14مه د امریکا پر کونسلګری حمله او د دې کونسلګری د اتو افغان کارکونکو وژنه یو وحشیانه عمل بللی او ویلې دي چې د وژل شویو افغانانو قرباني د ستاینې وړ ده. په دې اعلامیه کې همدا راز راغلی چې امریکا به له دې ټولو قربانیانو سره سره بیا هم د افغانستان د بیا رغونې او د ودانولو لپاره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. اوس څو نړیوال خبرونه. موټر بم چاودنې نن په کوټه کې لږ تر لږه درې تنه ووژل او څلور ویشت نور یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې چاودنه د بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې هغه مهال وسوه چې د پوځیانو یو موټر تیرېده. په وژل سوو کې یو سرتیری او دوه ملکیان دي. پولیس وایي چې بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د سړک غاړې ته ولاړ و او په ریموټ کنټرول والو وزول سو. تر اوسه چا د دې چاودنې پلا پر خپله غاړه نه ده اخیستې. له څو کلونو راهیسې په طبیعي زیرمو مالامال بلوچستان کې یاغیانو جګړې پیل کړي. یاغیان غواړي چې په دې ډول پر امنیتي ځواکونو فشار راولي څو مرکزي حکومت د بلوچستان په زیرمو کې بلوڅو ته ډېره برخه ورکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د خپل هیواد پوځ ته حکم کړی دی چې د اسلامي دولت د سختري ډلې تر کنټرول لاندې د استوګنې پر سیمو بمباري ودروي. د دې حکم څخه د العبادی په وینا د هدف دا دی چې د ملکی کسانو ژوند وژغورل سي. په بغداد کې العبادی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د دا حکم دوی ورځې مخکې ورکړی وو. خو د ژمنه وکړه چې د اسلامي سختري ډلې پر خلاف به د دوی مبارزه دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مصر مرکز قاهره ته ورسېدی. دی به هلته په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سختري ډلې پر خلاف د ائتلاف جوړولو لپاره ملاتړ لټوي. کیری په همدې اړه عراق، اردن، سعودي عربستان او ترکیه ته هم سفرونه کړي دي. ځایي رسنیو ویلي چې کری به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح او د عربي اتحادیه مشر نبیل العربي سره وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت ډله به له منځه یوسي. کری پرون په انقره کې وویل چې دی باور لري چې امریکا به یو پراخ بنسټه ائتلاف جوړ کړي تر څو د اسلامي سختدریز ډلې له وسلوالو سره جګړه وکړي، خو د زیاته کړه چې دا به له وخته مخکې وي که ووایي چې کوم ځانګړی ملګری هیواد به کومې دندې پر غاړه اخلي. د اوکراین ولسمشر ارسینی یاتسینیوک وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین هدف دا دی چې اوکراین له منځه یوسي چې نور خپلواک پاتې نه سي. د وویل دا ماته روښانه سوه چې د ولسمشر پوټین هدف څه دی. د ده هدف یوازې دا نه دی چې دونیتسک او لوهانسک ونیسي، بلکې دا دی چې ټول اوکراین ونیسي. د روسیې په لوري جلا غشتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ د سپتمبر د 15 موافقه د ټولوجنې د مخنیوي لپاره لومړی ګام وباله. یاتسینیوک وویل چې د اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا د بندیزونو نوې لړۍ به د روسیې اقتصاد ته ډیر خطر پیښ کړي. او د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونو یې ختیځ ښار دونیتسک ته نږدې یو هوایي ډګر باندې حمله پر شا تمبولې ده. دا حمله له دې سره چې له 8 ورځو راهیسې اوربند اعلان سوی دی د روسیې په لوري جلا غشتونکو لخوا ترسره سوه. د ښار چارواکو وویل نن د هوایي ډګر په سیمه کې د بمباری راپورونه راغلي دي. جلا غشتونکو د دونیتسک ښار کنټرول ترلاسه کړی، خو هوایي ډګر د دولتي چارواکو په لاس کې دی. د اوکراین پوځ او جلا غشتونکو له اوربند وروسته یو بل پرله پسې تیری تورن کړی دی. د سپتمبر د 15 اوربند 15 میاشتو جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په موخه اعلان شوی و.
د ازادي رادیو مخمنه خبري مجله اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر راتلونکي یوې یا دوه ورځو پورې به د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان وایي
اساسي ستونزې فلسفی دی پاتو ستونزو د حل لپاره نړیوالو منځګړو منځګړیتوب دوام لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د رایو د سلور نوی بدل شویو محلونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه.
کمیسیون فیصله بر شش محل رای دهی قرار گرفت.
د افغانستان جمهوری ریاست د ډیورن کرخی غړه د پاکستانی حکومت له لوري د خندقونو د کیندلو د مسلې د سیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی.
په خاطر همین کار د جمهور هیئت را موظف کرده چې تحقیقات د مورد آغاز کنه.
د هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې لپاره قاهره ته رسیدلی چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف ته ملاتړ راجلب کړي. دا او نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي راډیو څخه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر راتلونکي یوې یا دوه ورځو پورې به د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د جمهوری ریاست لخوا په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر حمید کرزي د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه په ارګ کې وکتل. د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو استازي هم ازادي راډیو ته ویلي چې له ولسمشر حمید کرزي سره د کاندیدانو په دغه کتنه کې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو ټینګار شوی. قسیم سلمل
د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د هڅو په دوام دواړو کاندیدانو د شنبې په ورځ پارک کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د جمهوري ریاست د اعلامې له مخې ولسمشر کرزي د دغې لیدنې په اړه د عالمانو د سراسري شورا د غړو یوې غونډې ته معلومات ورکړل. اعلامې زیاتوي چې ولسمشر کرزي د عالمانو شورا ته وویل چې په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او د تفاهم ډېره ښه فضا سته او انشاءالله په راتلونکي یوې یا دوه ورځو کې به دوی نهایي موافقې ته سره ورسیږي. له ولسمشر حامد کرزي سره د عالمانو د شورا د ځینو غړو د شنبې ورځې په لیدنه کې یوه مصوبه هم خبره سوه چې پکې له کاندیدانو غوښتل سوي څو خپل اختلافات د مذاکرې له لارې حل کړي او ډېر ژر د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د نړیوالو منځګړو د هڅو په نتیجه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو لړ اختلافات حل سوي دي. د دغې ډلې یو ویاند فضل رحمان اوریا د شنبې په ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره د عبدالله د لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لچو ورځو را په تخوا نړیوال منځګړي د دواړو ټیمونو تر مابین منځګړیتوب کوي چې د دوی په منځګړیتوب باندې په دې څو ورځو کې په سیاسي پروسه کې یو شمېر زیاتې ستونزې حتی اساسي ستونزې حل شوي دي او د پاتو ستونزو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو منځګړیتوب دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې کړي او دواړه یې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هڅولې. په سیاسي برخه کې د بان کی مون مرستیال جیفری فیلټمن هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د اختلافي مواردو د حل لپاره په کابل کې دی او د سیاسي پروسې د بیا پیلېدو لپاره د نړیوالو هڅې دوام لري. خو د تحول او تداوم د ټیم ویاند طاهر زهیر بیا ازادي راډیو ته ویل چې دوی د دې پلوي کوي چې دواړه لوري یوې وروستۍ نتیجې ته ورسیږي، خو ټینګار کوي چې سیال ټیم یې په خپلو غوښتنو له سره کتنه وکړي. په دغو لیدنو کې ښاغلی کرزی له دواړو کاندیدانو څخه په تاکید سره غوښتنه وکړه چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې او د دواړو لورو ترمنځ د سوي موافقې پر اساس انتخاباتي ستونزې حل کړي او یو وروستی توافق ته ورسیږي. د تحول او تداوم د ټیم لخوا یوې موافقې ته رسېدو لپاره کومه موانع نشته. هیله ده مقابل ټیم په خپلو غوښتنو له سره کتنه وکړي څو یوې نتیجې ته ورسیږو. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي پروسې د بریالیتوب لپاره په داسې حال کې هڅې روانې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ به د انتخاباتو ټولې پاتې تخنیکي چارې بشپړې سي او ډېر ژر به یې وروستي نتایج اعلان سي.
و موریدل چې د افغانستان جمهور ریاست وایي تر راتلونکي یوې یا دوه ورځو پورې به د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. بلخوا د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې راتلونکي حکومت ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. د دې ټیم لوړ پوړو غړیو نن په کابل کې د شهید عنید المنزلو په مراسمو کې وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجه ومني او د خلکو ارادې ته درناوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې له دې مخکې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو تخنیکي بهیر تحریم کړی او ویلي چې د انتخاباتو نتیجه به هم ونه مني. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي انتخاباتي ټیمونه حق نه لري چې د انتخاباتو په بهیر کې خلک او د خلکو اراده په خپل واک کې راولي. د جمهور ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې راتلونکي حکومت او ولسمشر ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. ښاغلی دانش د شنبې په ورځ د شهید عنید المنزل په مراسمو کې وویل داسې اوازې اورېدلې چې انتخابات باید له منځه ولاړ شي، خو زیاته کړه چې له انتخاباتو پرته بل لاره نشته.
په تاسف سره اوس موږ او تاسو داسې اوازې اورو چې انتخابات باید له منځه ولاړ سي. دا په دې معنی چې د خلکو رایه او اراده له منځه ولاړه سي. د خلکو له رایو او انتخاباتو پرته بل هیڅ شی مشروعیت نسي لرلی. که د خلکو د رایو او اساسي قانون خلاف پریکړه د کوم هیواد د لوړ پوړي چارواکي لخوا هم لاسلیک سي، اعتبار نه لري.
که څه هم ښاغلی دانش ونه ویل چې کومه ډله او کړۍ غواړي انتخابات له منځه یوسي، خو له دې وړاندې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویلي چې د انتخاباتو په تخنیکي بهیر کې شفافیت نشته او نتیجه به یې ونه مني. د عبدالله انتخاباتي ټیم او یو شمېر پلویان ځان د انتخاباتو ګټونکي بولي او ګواښ کوي که د انتخاباتو کمیسیون د دوی د سیال ټیم په ګټه د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، لاریونونه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجه ومني او له خپلو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي او هیله ښودله چې نتیجه یې باید خلکو او دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. د شنبې ورځې په مراسمو کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو بل لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود ویل چې افغانستان نوی ولسمشر ته ضرورت لري او د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله څو ورځې وړاندې وویل چې له سیال ټیم سره یې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې له خنډ سره مخ شوي دي. د دې ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد له ځینو سیاسي څیرو سره یې خبرې پیل کړي او د اشرف غنی احمدزی له ټیم پرته هم کولی شي د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې ځینې څېړونکي د دواړو کاندیدانو ترمنځ په سیاسي برخه کې په توافق ټینګار کوي او وایي د نړیوالو حساسیتونو او مشروط ژمنو ته په کتو باید په افغانستان کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي.
د اسدالله لودین په ریپورت کې مو واوریدل چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې راتلونکي حکومت ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د رایو د سلور نوې بدل شویو محلونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د هغه محلونو چې تیره دوشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا صندوقونه د سړلو په غونډه کې بدل اعلان شوی وو. نور حال د مرزي احمدزی په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د کمیسون لخوا د سلور نوي بې اعتباره شویو محلونو په اړه د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له دوی سره 21 شکایتونه ثبت کړي وو. د دې کمیسون وایي نادر موسینی د شمې پر ورځ د شکایتونو د سیړلو په ومه علني غونډه کې وویل چې د شکایتونو له ارزونې وروسته دوی د یو محل ټولو او د 15 نور محلونو یو اندازه رایو ته بیرته اعتبار ورکړ.
په نننۍ غونډه کې د تحول او تداوم او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د استازو له دفاعي وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رای د شپږ محلونو په اړه پریکړه وکړه چې یو محل ته په بشپړ ډول اعتبار ورکړل شو او 15 نور محلونو ته په قسمي ډول اعتبار ورکړل شو.
ښاغلی موسینی ونویل چې د هغو 15 محلونو د اعتباري رای شمیر څومره دی چې یوه یوه برخه رای بیرته د اعتبار وړ بلل شوي دي. خو دا هغه محلونه وو چې تر نیمایي ورځې پکې جنگ وو، خو له نیمې ورځې وروسته بیا خلکو پکې خپلې رایې وکارولې. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د شکایتونو د څیړنو په شپږ نورو علني غونډو کې د 479 محلونو ابطال تایید کړی او 1200 محلونو رایې د اعتبار وړ بللې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مسؤلین وایي چې تر دې دمه د باطل شویو محلونو په اړه یوازې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له دوی سره شکایتونه درج کړي دي. د تحول او تداوم ټیم یو اساسي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې علني غونډه کې وویل چې د رای دیادو محلونو د بدلېدو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه ورته د منلو وړ نه ده.
چې سرور نوی د صندوق په هیڅ وجه باندې هغه 33 فیصد نه تشکیلی چې یاد اخلي او بل ورسره د هغه چې په دې صندوق کې بلې د سمیار نشته. یعنی سرور نوی کې کومه مشابه پساس ولې د مهاجر اکثر څه بدل شوی. یعنی یو میار دا کچیر دی یو میار پساس باندې بدلیږي به ځواب چې څو پرې باندې شکایت کې د اعتراض ورډنی
په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د حقوقي چارو مشر خالد اوریا وایي چې د رای د ابطال بهیر د معیارونو او نړیوالو طرز العملونو پر اساس مخته وړل شوی دی. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو وروستۍ نتیجه په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر و بجو پوري په منځني سپات 12:19 خبرونه لري. د افغانستان جمهوریت ریاست یو پلاوی ته دند سپارل چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وسیړي. په دې ورسره کې د پاکستان پوځي چارواکو د ډیورن کرخې په اوږدو کې د خندق د کیندلو چارې پیل کړې. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم وایي چې پاکستان د ځان د امنیت د خوندیتوب لپاره دا کار ترسره کړی وي. افغان حکومت هم باید د امنیت د ټینګښت لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي. تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې.
وروسته له هغه چې پاکستانی پوځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې د خندق په کیندلو پیل وکړ، افغان حکومت پریکړه وکړه چې د دې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویاند جواد ناجی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی دند لري چې په لاس ورځو کې خپل کاري ریپورت ولسمشر ته وړاندې کړي.
دولت افغانستان از این امر
دا یوې افغان حکومت له دې مسلې خبر شوی او ولسمشر حامد کرزی یو پلاوی ګمارلې چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي. پلاوی باید په دې اړه معلومات راټول کړي او تر لاس ورځو پورې خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په دې ورسره کې د پاکستان پوځي چارواکو ویل چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندک باسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د 480 کیلومتره په اوږدوالي د یو خندک د کیندلو کار یې پیل کړی دی. د دې خندک د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله کې د سوداګرو غبرګونونه راپارولی دي. افغان کارپوهان وایي چې پاکستان غواړي په دې ډول فعالیتونو سره ډیورنډ کرښې ته رسمیت ورکړي. دوی وایي که پاکستان غواړي چې د طالبانو د فعالیتونو او تګ راتګ مخه ونیسي، نو دا یې د حل لاره نه ده او باید د دې پر ځای د طالبانو هغه پټنځایونه او روزنځایونه له منځه ولاړ شي چې په هغه هیواد کې دي.
خبری مجله اوري.
هندي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته که هند ته د تروریزم کوم خطر پیښیږي په بشپړه توګه یې مقابله کولی شي. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوي اکثریت بهرني ځواکونه د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. سالی محمد سالی نور حال راکوي.
هند وایي دې ته تیار دی د هغو ګواښونو مقابله وکړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته یې شایي کورني امنیت ته پیښ شي. د هند د کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ پرون د دې خبرې ترڅنګ وویل هیواد یې د القاعده په څیر ډلو د ګواښونو په وړاندې مقابلې ته چمتو دی. د هند د اکانومیک ټایمز رسپانې له راپور سره سم شغلی سنگ په نوي ډیلی کې خبرې لانو ته وویل موږ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او د وضعیت په وړاندې د مقابلې پر موضوع خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې له افغانستان سره د دفاعي او پوځي مرستو پر لارو چارو خبرې وکړې. میرمن سوراج وویل چې هیواد به په افغانستان کې له نوي تشکیلېدونکي حکومت سره هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هند ځینې چارواکي بیرې لري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته شایي ناامني زیاته سي او هند ته هم خطر پېښ کړي. دا چې د هند حکومت به له افغانستانه د روان کال تر پایه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته څه اقدامات کوي، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ وویل دغه ډول استراتیژیک مسایل نسی افشا کولی، خو ویل حکومت به په بشپړه توګه د چیلنجونو په وړاندې مبارزه وکړي. د زیاته کړه موږ به په میړانه د چیلنجونو مقابله وکړو او خپلو خلکو ته وایو چې اندېښنه دې نه کوي. هند د پوځي برخې تر څنګ په تجارت کې هم د افغانستان له مهمو مرستندویو هیوادونو ګڼل کیږي. سمه د مخکې په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر شایده محمد عبدالی ویلي وه په څو کلو کې به د هند او افغانستان سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. تیر کال د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري 600 میلیونه ډالرو ته رسیدلې وه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د لومړي ځل لپاره د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام د شنبه په ورځ افغانستان ته راوړل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دغه جام یو ځل بیا یو ځل هغو هیوادونو ته وړل کیږي چې د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. نور حال له کابل د محمد ابراهیم صافی په راپور کې.
د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام راوړل د کابل خاریانو د کرکټ د ملي ټیم د غړو او د کرکټ بورډ د مسؤلینو لخوا یې هرکلی وشو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کرکټ د نړیوالې شورا د معیارونو پر اساس هغه هیوادونه چې د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي دغه جام ورته یو وار وړل کیږي. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د شنبه په ورځ د نړیوال جام د رسیدو سره سم رسنیو ته وویل په ډیرو هلو ځلو سره وتوانیدل چې دغه نړیوال جام افغانستان ته راوړي.
دغه کپ چې تاسو یې وینئ دا د 2015 کال دی چې د کرکټ بورډ د ادارې او د افغانستان د کرکټ بورډ د نړیوالې شورا په هلو ځلو سره دا ځل افغانستان ته راوړل سو او نن د افغانستان میلمه دی او د زموږ د ورزشکارانو لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده.
دغه نړیوال جام به تر 4 ساعتونو لپاره په افغانستان کې وي او بیا به په اسلام آباد او متحده عربي اماراتو ته یوړل شي. په همدې حال کې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی هیله مند دي چې هر کله دغه جام افغانستان ته راوړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نبی ساحل رسنیو ته وویل هڅه به وکړي چې د 2015 کال نړیوال جام افغانستان ته راوړي.
انشاءالله زموږ په کوشش به د جام جهاني کې مخ په پام وځو او دا جام جهاني واپس افغانستان ته موږ راوړو. دا د سپورتس په تاریخ کې د افغانستان د دومره غټ افتخار ده چې جام جهاني افغانستان ته راغلی ده. په دې باندې موږ هم فخر کوو، باید ټول افغانستان ته فخر وکړو.
د 2015 کال نړیوال جام سیالیو سره به په کرکټ کې د یو ورځنیو نړیوالو جامونو شمیر یو لس شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون هغه سوار لس هیوادونه سیالۍ کوي چې د کرکټ په نړیوال شورا کې غړیتوب لري. دغه سیالۍ د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب د راتلونکي کال د فبروري په 14 پیلېږي او د مارچ تر 26 به دوام وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کویټه کې نن سهار د ملیشا ځواکونو ګزمکونکو موټر ته سیرمه چاودنه شوې چې د یو ملیشا سرتیری په شمول درې تنه پکې وژل شوي او سلر ویش نور پکې ټپیان دي. له سیمې برکوال میخیل راپور لري.
نن سهار وختي د کوټه ښار جنوب لور ته پر سریاب سړک باندې چاودنه وسوه چې شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د ملیشا ځواکونو یو ګزمکونکي موټر ته نږدې د یوه بانک مخې ته سوې چې د پولیسو په وینا چاودېدونکي مواد چې شاوخوا 40 کیلوګرامه وو په یوه موټر کې ځای پر ځای کړل شوي وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل شوي دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د چاودنې په ځای کې رسنیو ته په چاودنه کې د تلفاتو په اړه وویل، تر اوسه په چاودنه کې د دوو ملکي کسانو او یو ملیشه سرتیری د وژل کېدو خبر لرو او 24 تنه ټپیان شوي دي چې 22 ملکي روغتون ته او 2 نظامي روغتون ته وړل شوي دي. یو 14 کلن ځوان هم ټپي دی، بدن یې ډیر سوځېدلی، هغه هم نظامي روغتون ته وړل شوی دی. چاودنه د ملیشه ځواکونو پر موټر شوی چې پر همدې چوک د تلاشۍ لپاره ولاړ وي، د ملیشه او د موټر چلوونکی وژل شوی دی. د 22 نورو ټپیانو په منځ کې 4 تنه ملیشه سرتیری هم شامل دي چې سمدستي د کوټه ملکی روختون ته را انتقال کړای سول. په هغوی کې هم د 4 تنو حالت مرګونه بلل کیږي. چاودنه دومره زورور و چې د شاوخوا ودانیو شی هم ماتې کړي دي. له ملیشه سرتیرو پرته چې کوم ملکی خلک په چاودنه کې ټپیان شوي او 2 تنه پکې وژل شوي دي عام مزدور کار کسان دي. په چاودنه کې یو ټپي شوی مزدور وایي،
ما نوم بخار دی، مرد خپل کولنګ بیل چی و توړانو تناسو تلويش کسه و چې دا درپ سواله کوم یې له ماګه ګرځي په یو نور رنگ کړو به تا غزم ښکار چې درپ څه ګرځي په کوم وخت کړو کوم شی لیدلی چې دا د کوم خوا دا ټکر باندې راول ګرد روزانه والا خلک دغه مزدوران پر دغه خوانه باندې و دغه خوا باندې دا ټکه وول.
پولیس مشر ونه ویل چې د چاودنې هدف خپل د ملیشه ځواکونو موټر وو کبل څوک خو د چاودنې عیني شاهدینو او ټوپی کسانو وویل، تر چاودنې مخکې د شیا زیارت کوونکو دوه بسونه له همدې ځایه تیر سول او وروسته چاودنه وسوه. د چاودنې مسولیت سمدستي کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په بلوچستان کې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو د حملو پر اکثر د بلوڅو وسلوال سازمانونو پر غاړه اخلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې لپاره قاهرې ته رسیدلی چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف ته ملاتړ راجلب کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالی محمد سالی اورو.
له مصري چارواکو سره کتنه، سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري د سفر وروستی هدف دی. ښاغلی کيري په تیرو 2 ورځو کې عراق، اردن، سعودي عربستان او ترکیه ته ولاړ او د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې د مبارزې لپاره د دغو هیوادونو ملاتړ راخپل کړ. دغه ډله په عراق او سوریه کې فعاله ده. شغلی کيري وویل د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره جوړېدونکي ائتلاف د سیمې په کچه نه بلکې د نړۍ په کچه نقش خپل کړی. زه راحت یم چې دغه ائتلاف به د عربي او اروپایي هیوادونو دغه راز امریکا په مرسته هر اړخیز وي. نورو په بیلابیلو ډولونو د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي ملاتړ کړی او د دې ډلې د کمزوري کولو او ویجاړولو اړتیا په بشپړ توګه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا اټکل تر وخت مخکې دی چې وویل سي پرې ائتلاف کې هر شامل هیواد به کوم مشخص اقدامات کوي. راپورونه څرګندوي سعودي عربستان، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو منلې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې لپاره به د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې برخه اخلي. جان کیری وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ په پاریس کې په جوړیدونکي کانفرنس کې د ایران ګډون به پر ځای کار نه وي. دغه کانفرنس په عراق کې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې همغږي کول څېړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان بغداد ته په خپل سفر کې ویلي وه هیواد یې تیار دی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ځواکونو ته زیاتې پوځي مرستې ورکړي. فرانسې تر دې مخکې هم عراق ته زیات اندازه پوځي تجهیزات او وسایل ورکړي دي. د اسلامي دولت ډله چې پیدایش پیژندل کیږي دا مهال د عراق او سوریې له ځواکونو سره